سلامونه ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي تاسو موږ ښه کلاساتي رادیو نه اوري وستا ست رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې صفونو نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان لس فیصد وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دي چې 240 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتک د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوي دي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو چارو ځانګړی کمیسون له دغو راستنو شوو سره د مرستو خبره کوي، خو راستنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو ځانګړی عالي کمیسون وایي پرون د شنبې څه باندې 240 کډوالي کورنۍ پر تورخم او سپین بولدک افغانستان ته راړول شوي دي. د دغه کمیسون د دارالانشا په خپل ورځني راپور کې ویلي چې د دوی د ترانسپورت، روغتیا، مالي او نورو کمیټو راستنو شوو ته اړینې مرستې رسولي. که څه هم د طالبانو حکومت له راستنېدونکو سره د مرستو خبره کوي، خو ګڼ شمېر راستنو شوو ازادي راډیو ته ویلي چې یا هیڅ مرسته ورسره نه کیږي او که کیږي هم کمی او یوازې یو سل دی. څو ورځې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي و چې د اپریل له پایله څه باندې 45 زره کورنۍ له پاکستانه بیرته په زور افغانستان ته راستنې کړی شوي دي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو وجلو د دوی مکلزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار د حکومت پر زوال دی. خغل زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې غټاله چکړه خوخون کې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ چې ټرمپ غیر په بخنه سره انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا غغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللای دی. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ چې نږدې شپږ اونۍ مخکې تر دې په سپینې ماڼۍ کې له ښاغلي زلنسکي سره خبرې اړولې وې. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګڼو، خو له هغې وروسته دویم کس بایډن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 900 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه نه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري. باندې بعد کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. بیا افغاني ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. د چې د خبرې اترې د کومو موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غډون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودی ته د زیان خبرداري. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک کې د خوځو ونډه 0% وا، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي نورینونو سره مخ دی او دغه نورینونو په ځانګړي ډول خزي ډېرې زیانمنې کړي. که څوم د یو ان ډی پی پر راپور کې راغلی چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه خزو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړي، خو یو شمیر خزو وايي طالبان پر ورست تربلي محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د خزو چارو پر ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي. په خزو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د خزو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زکړو په ګډون خزو ته په عام ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیواله ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د زده کړو کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ولدي وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې وه. ویلي وو چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلی وو د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي. په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد ډالر زیان رسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو فعالیت او د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونم دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دوی د باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي. هم د دوی په شخصي لحاظ، د دوی په کسړۍ د ارواپوهنې او ټولنپوهنې له لحاظه وڅېړي، موږ وینو چې په نجونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نوی خفګان پیدا شوی دی چې دا البته وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو د تړلو نه د دوی په وجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې دی یو نوو اوقته دی په وجود کې پیدا شوی دی. نو دوی د خپل ځان نه کرکلې ریسک چې دی د لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د خزي یا جنونې دی په دې باندې د خوندې تر شي دی. بلدا چې دا یو قهر او غصه دی نارینه په مقابل کې دی د وجود کې پیدا شوی دی. او هغه دی د لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دی چې په دې باندې دغه محدودیتونه زکړې دی او دوی دی د درس او تکړه نه محروم کړي دي. یعنی دوی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. نجونې د خپلې مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري او دا پر حق ده. او په دې علت دوی په کراتو د خپلې کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبعید چې دوی ژوند باندې منفي اغېز کړی دی. موږ او تاسې د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلند چې د دوی سره کېږي دا د دې لپاره دردونکی دی او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغېز کړی دی. موږ وینو چې د ټول خويندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده او دا یو ناورین دی د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه دی نا جوړه دا او خزه د اس په اصل کې د پرمختګ لپاره د کال پر پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیر راز شي، هم سوله پکې تل پاتې شي او هغه خزه چې زده کړې کړي وسی تبیده چې هغه زده کړې اولاد روزي او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت تغیر ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي نو تبیده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا چې یون ٹی پی یا ملګرو ملتونه چې دا 25 کاله یا 20 کاله په افغانستان کې حضور لري، دوی د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دی یوازې موږ ته احصایې راکوي. احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکې په حقایقو باندې پوهیږو. افغانستان 1 میلیارد تاوان رسیږي، موږ هم په دې باندې پوهیږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنی کیږي. خویندې د جګړو له کبله، د 45 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی خویندې کونډې دي یتیمانې په غاړه دي د کار امکانات محدود دي نور بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وځي شوي دي نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکه معیار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته. یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د کرایي کورونو لکه مخ سره مخ دي او زیاتوي چې کرایي هم دوه چنده لوړ شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل بې روزګاره دي او نه پوهیږي د لوړو کرایو تر څنګ د برېښنا بلونه او نګښتونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرایې لوړې شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې په روسیو کې دي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي وایي دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خورا لوړې شوي دي. له پاکستان تازه ستون شوي احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیره ستونزه یې په 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی. له ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالی په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي.
په دې ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات وي. دی وی خونه 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ به تر ده.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپشت سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړئ. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 ته رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوي او د ډیرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنی په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلی وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو لخواندان غوښتي چې له راستنو شوي افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیا کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډي پی ای اجنس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر علي 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمیر راستنو شوي کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوسمهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل په 14 د تور پورې کړ او نشتی شپګونی مخکې تر دې پاسپینه مړی کې له ښاغلی زلنسکی سره خبري اړولې وي. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته ویل د دریو کسانو لامله په میلیونونو خلک مړه شوی دی. د موړی زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کسوګړو خو راځي چې بایدن دویم کړو چې هیڅ نظر نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د يرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ د کیورو سل هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او روسي سره د سولې خبرې ترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمېنه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غوغوندو هر کلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترې ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتو پلازمېنه ګڼي او ایټالیا دا غو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون لخپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلی دی چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلی دی چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دوه مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلی دی که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرایل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میدان او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري او ازادي راډیو خبرونه چلرې ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو چپوند نه 35 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ارتا لخپل پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست نه منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه پخوا له رسنیو یو مکتوب خپور سو. د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی حساسیت خودو حتی په دغه ناست چې جناب حکمتیار صاحب دلته خلک ورته راتلل د اوس دوی ورځ تر بلې د خپل قیودات زیاتوي. دوی متاسفانه حتی له یو ښې مشورې نه هم ویره لري. که تاسو ورته د ښځو تعلیم په رابطه وایستئ، که تاسو د شورا په رابطه ورته وایستئ، په هره مسلې په رابطه چې ورسره جاریږي که هغه د هیواد د ملي منافعو په ګټه یي، د ولس په ګټه یي، خو په دې خاطر چې دوی هغه سره مخالف دي هغه رقم اقدام نه غواړي ترسره کړي او په دې ویره لري که څوک دا ژغ اوچت کړي دا کېدای شي ټول عوام همدا غوښتنې ولري او په دې باندې فشار راسي.
نو موري زیاته کړه چې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس تر اوسه د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالسو فعالیتونو او حتی په خبرې پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. خغله حکمتیار داسې وخت د ایدا وی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خبر کړی چې په کې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوي کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نوی وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید په اړه څه نه دی ویلي او نه یې هم ویان. ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په 14مه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د هیواد پریښودو او یا یې د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل د سیاسي فکر او دایره نور هم راتنګوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د احزابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستانه فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص بې احترامي ورته کول لکور وستن دا د افغانستان د خلکو د دود او دستور او د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبان وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولی واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون